د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د پروګرامونو لپاره ځانګړي ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې پیاوړي کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک په معنا نه دي. خغلی اندیشنا ور مورز لتلو نیوز خصوصی تلویزیون سره په مرکه کې ویلی و چې اعدام په امریکا او غنو نورو هیوادونو کې هم عملی کیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې و چې د د په وینا په اعدام محکوم شوی خو منتظر پات شول او اوس خدای چې د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي خو حماس په دې برخه کې باید وروستۍ پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده خو اوس چارواکو ویلي دي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې اس وی آر مشر سرګی ناریشکین وایي چې د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې علت طبیعي عوامل و. ناریشکین د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا څرګندونې کړې. هغه د ناوالنی د مړینې دقیق علت ونه ښود او یوازې دومره یې وویل چې ژوند ژر یا وروسته ختمیږي او خلک مري او زیاته کړه چې ناوالنی د طبیعي اورزو په نتیجه کې مړ شوی دی. د سکاری چې د دې سرګندونو هدف د کرملن د سرسخت مخالف د مړینې په غبرګون کې د نړیوالو د غوسې قرارول دي. ډیری لویدیځو مشرانو وویل چې پوتین د ناوالنی په مړینه کې لاس درلود خو کرملن په دې قضیه کې د پوتین لاس لرل رد کړی دي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د ارکتیک سیمې په یو لرې پراته زندان کې ساور کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبسری به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کې دي له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
تاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي را دوس خبر کلای کوم.
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزا دمو چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نکې چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونه افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او به زه پویادت وزا کول د خپل په دې معنا ده چې په یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختلل وهوادونه کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځیدل مو باید محرم شي. بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه. محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي. ډاکټر ته نشي تلای ته بیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جواب دې صحیح نه دی ول دې څه دی چې انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو. بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ ډاریږو. اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزا دمو چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نکې تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج لا باندې شو کلاکونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري. هغه خو د ورزش یا د کلاب استاد سړی نو کنه خزي وي کلاب تر رسیدو دروازه باندې دو ټول خزي بوي ولې د کلاب بند کو څنګه ارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به لو ولې دا غوي بند کړ او کا د سسته دوام وکړ ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو زه کټول روان زه نن ټول ستړي دي ناهیلی دي ناهیلی یو ډول مرز
چې انسان زړه ختمولش. دا یوازې جونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ورتريخ کړی دی. الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیری جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای.
پافتک دوه درې دفعه خامہ خاصمانی تتلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم مسلمانۍ باندې محدودیتونه لګیدلې. هم څوک ټیټروت به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیری اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي. ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله عملګری تیم زما ډېری په دې خبرې وکړې. سلمانی والا بیا بم کړو وای مهلو سلمانی ورته محرولا کوم کړه. نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څو ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وایي یا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي. ورځ لاړم حمام ته حمام وکول یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېول بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې په پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریک دی. دوی که څومره هم له سختۍ سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې عقله وایي
خپل دې ته زمينه برابرې چې هغه ځوانان له هیواده وتلو تاړ کی او دې تاړ شي چې خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پریږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نش کولی هغو ته رسیدنه وکړي. اوس وخت کې په یویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تیښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو اجیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هیواده تیښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هیواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسی ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هیواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هیواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغېزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړی په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح دی، باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې وو هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو د کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو بارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو بارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته بې احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوانې نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چه لباس دی سامنه ده یا یوازی راوتلی، چون را دی جوانانو پر روحی باندی بد تاثیر که؟
بلکل پوری لکه چنگه چه پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری. نو دا خبر کله چې یو جلکی بیرون ته وزي او اکثرا کوم واکسونه ویډیو چې مالیدلی اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراد شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراد کړی که نه، دا خپله دته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دېر شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقی غیر قانونی یا د سیو کار کی
کچیر دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د وسنی حاکم نظام لخوا هم د دوام وکړه، لکه څنګه چې په مارکا کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دماغونده او ګیره ده چې پرې ده او وختاناسې پرې ده، هم د سینجونو باندې رنگارنګ بندیزونه دا کم د دوام وکاندي. دا به په ځوان نسل باندې چې د هیواد راتلونکی دی څومره زیات منفی اثر وکړه که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کله چه حجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله ده محدودتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر که وسی روشی ده بیا وزه شی بعد اگه نه رو رو وزه شی پوکر شی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تدبیر شي چې چاته پکې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي ځوانان د سرک په سر په هغه باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړ د ښار مینځ کې وهل شي وټکل شي جلکۍ د وخت دا په رنجر کې کېنول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود د چې اسلام ټول ښایسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دي چې د اجتماع هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې، کله چې موږ د رواني مرضونو برعکس صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډپریشن د انزایټي د اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنې کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت ده چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی که د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی که د انسانان ټول ناروغه اوسېږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنې بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنې بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی دی کېږي چې دی خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی دی کېږي زمینه هر شي ته فراهمه شي چې هغه څخه یو مختلف جرمونه دی کوی شي، مختلف کارونه دی کوی شي، احتیاط مخه راوړی شي. ځکه چې ډپریشن یا هغه اضطراب چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لرې شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوی شي، دا د وایس کې چې دا زمینه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوی شي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سي وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالات سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین دی، قانون چې دی، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکان ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، دغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسېږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي که دا بهترین کار اوسېږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضی مسائل دی چاغه پر مثلا سر کی خود فکر کوم د بی عدالتی او سیګل کوسنه حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلی مرکزونه ټول تړل شوی نه د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بی انصافی او سیګل نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم حلقان هم جنې باید مبارزه او تحصیل دروازه موږ خلاص شي ته کوم چې امکان لري کاغه سوشل میډیا دا کاغه خپل فزیکی کوم مقالی لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله په اخر کې وسنی نظام ته بدی تاسو پیغام چې وی چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري.
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت مینا شفقت نظام د پارډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې لاس لاندې د پاغې باندې عملی کی. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی و که باید خلق درک کی نظر دی خلقو تو یعنی یو دفعی دومره تغییرات را وستل بیا بیرت عملی کولی دا یو شاید مثلا ده تو منگه دی کلچر شاک ورته ویو یعنی کلی چه دی یو دفعی تغییر را ولی نو یو دفعی منل خلقو دی پار سخت ده نو کلی چه خلقی نمانی یا کم دس یو قصه کیگی مثلا یو جلکه ایجاب دی مرات کری یا علق گیرنی ناغی سر دی ډیر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخستل نو دا به ډیر بدی پایله ولري.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
هله کوم هله کوم.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګ په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو هغه به ته ما ته جواب راکو بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وې څه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي
وس خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ د زمونږ دوه گراوند په ټول چیک کې، نو وس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو وس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو. نو به په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش کې دوه درویش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي 20 او سلوي خوري چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټي 20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، نو ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس په کې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړي، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغې نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هغه سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لګه اکیډمي م شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
مالی د وزیر صاحب، نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سو کې پیژن او ډیر مختم لاړلې.
دا وجه سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی، دم دغه زین راغلی، زحمت ایستلې دا، شپه ورځ نه دا غتلې، بس دی خپل زحمت ایستلې دا، خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغه کمو امکاناتو کې نو کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو کو ګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضلاق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټیس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او سالی صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټي ټوینټي آی سی سي لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو کسا کالی منگا دیر تورنمنتو نلرو پا طول اروپا کی بسا کالی تقریبا منگا یول سٹور لرو، نو کچیر دا منگا پا دا یول سٹور کی لگی یو سو لگی کامیابین منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی با دا چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو ټیم لری.
دا افغانستان دا کرکت ملی ټیم سره دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکت بورد سره خبری کردی دی؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والے موږ وي گراوند هم لرو نو موږ هم دغه پلان کې مده سکالي چې موږ بارلند ته ځو او ولته به دا مسابقه کوو نو کچیرته موږ دغه سي په دغه ځی کې دی ارلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې موږ آر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو
بله مام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبري وکړي زمونږ منیجر نو کدا غ سیریز وشي نو زمنګ به کومنګ یو د لوب ووم بیلو 15 لوب ټی 20 لوب د شلاوریزا کدا مونږ ووم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کی زکه مونږ بداغي نه سي ازده کو زکه هغه ډیر سینر لوب غاړي دي نو مونږ بداغي نه سي ازده کو هغه مونږ بیا په ځان عملی کو مونږ هم دغه سي مخکې سلوزو ک کدا غ د 15 لوب مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دغه سچ مال ته ازده کړي دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري
فرید دوی نسب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خ دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي زه خپل درې ټی 20 سلیز لارم او سلور د نیمه سلیز لارم نو منګم پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي
او سړی صاحب اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ ډیر شو بغاړي لرو ته دا ډیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي
او سالي صاحب کو ګوري نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر خيو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په غیمه نه اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکالي کې ډیر ټوري لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
دا وینې چې تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او په دا دوا تیرشوي دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحاليږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکي ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کوم برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بله بله سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې د زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي
دا د دې سب د جنو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په د غراروانی په 14 تاریخ مالې منګ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې منګ د انجنونو او د زمنګ د ملي ټیم لکه منګ دوانه یو ځې سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمنګ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجنونو زمنګ د انجنونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجنونو سره مسابقې لري
او دا غوی روزن کی څوک دی همغه عین روزن کی غوی تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پر جلا روزن کی ګمرل سی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تل دی اغه مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجن ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خه ټیم د زمنګ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمی چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لاپس یو ځلې ریسورسو پروګرامونه ته د چتسبه کوي پراتونکو کې
نو پراتونکو کې مونږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس به خډیر شوی تقریبا مونږ چې سکالې دغه کو شپېتنه پران لکه خل لوبغاړي چې د بل کالې چې په ډومېسټک کې خفر پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږه پنځلسیزه لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک ایزګه چې دا مونږ چې دا کمی لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر کرکټ کړل او بیا رااله پراګتا نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دین او شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابي کې 15 سکواډ به تل انتخابي
او دا افغانستان په تیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه پل حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مېشت مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ دا شپږ کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ور کړی دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې دا کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډیره زیات خبرې نه کیږي ځکه چې دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سلور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیوا اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړم لري آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي په جرمني کې کده سی وګوري سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبې وکړه اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې دغه سی وګوري اغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزې سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دی د کرکټ په دغه محلي ټیمونی کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه او دا کاری ښه دی، عمرونه ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته برات لر مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل ریډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو، دیو به زمنګ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمنګ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په منګه چې په 18 کلن ځوانان زمنګ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا منګه ډیر امدګي چې نیولې ده د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر اماده گینی ولې ده، دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر اماده گینی ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه امدګی نیولې ده.
ډیر مننه سباوند د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
Thank you. شاملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاملنگی
شاخ و بانه